ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ಪ್ರಣವೃದ್ಧ ಅಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಮ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ಶೋರೋ ರಜ ದ ಧ್ವಜರಾಶ ಪಾಡಸಮ ಖಾಲ್ ದ ಜೂನ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ದೆ ಲುಮ್ರ ನೆಠದ ಪಪಿ ಖವರ್ ಕೆ ವಾಕ್ಷವೆ ದೇ ದ ಮಾಜಿಗರ್ ಇಷ್ಪಕ್ ಪ ಕಾಬಲ್ ಕಿ ದಿ ಪಿಂಜನಿ ಮೇ ಔದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ د سحر نه بجی دی د وایس اف امریکا دی ریډیو پدی یو ساته خبری خبرونه کی قربانی یو مجالوان
او بخت ورشه
او لاول هم پام شی مهم خبرونو سر ټکو تا
نن د جون په لومړی نیټه پاکستانی چارواکو د افغانستان د خواناتلونکو مسافر او خلکو لپاره د پاسپورت او ویزه نظام په ځای کړي د پولی دواړو غاړو ته او وختونکو د غاګام باندې سخت برګون خودلې
نن د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته صدر ممنون حسین د مخالف غړو د نارو تر څنګ خپله وینا کې د چین پاکستان اقتصادي لاره باندې نیوکې بې ځایه وبللې او وایي وزیرستان کراچۍ او بلوچستان کې به حالات ښه شي.
وزیرستان بلوچستان اور کراچی میں بحالی امن کی کارروائیوں کے بھی حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں.
عراق فلوجہ خار کے داعش پزد روانہ جھگڑا کی ملگرو ملتونو د ناروے د مہاجرو یو تنظیم د زیات مرگ جوب لپاړه اندیښنې خودلی
دا یو شمیر نور مهم رپورٹونه مرکه په زمګه پدی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم څه ملګری او سی لاول هم پام شي مهمو خبرونو تفصیل ته.
پاکستان د افغانستان سره په ګډه پوله د نن نه د تګ راتګ نوی قانون عملی کړی چې تر مخه به هغه وګړو ته په پوله د پورې وتو اجازه وي د چا سره چې د پاکستان ویزه وي او قانوني کاغذونه ورسره برابر وي. د پاکستانی چارواکو دغه ګام د تورخم په پوله ګڼ شمیر کې خلک د مشکلاتو سره مخ کړي دي چا چې به وړاندې بغیر د ویزې پاکستان ته سفر کوو. د پاکستان د پولې د انتظام چارواکي وایي دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی. افغانستان د پاکستان سره د بیلتون کرخه ډیورنډ لاین یو نړیواله پوله نه مني.
د افغانستان ختیز ولایت غزنی کې طالبانو په یو عدالتي ودانۍ برید کړی دی او د یو پولیس اسکر په ګډون یې شپږ کسان وژلي دي. طالبانو د دغه برید پړه په غاړه اغستې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت څخه جاری شوي بیان کې د شروع پر ورځ مرکزي ښار غزنی کې رامنځته شوي برید پخلی شوي او ویل شوي دي چې دغه برید کې څلور تراګر ککړو او هغوی وژل شوي دي. نور تفصیل لري حکمل روان په دې رپورټ کې.
دی غزنی دی ترنولای رئیس عبدالرشید عبید لا ڈی وی ریڈیو سره په خبرو کې وویل چې د استیناف محکمې پر ریاست ځنمرګي وسلوال بریدنن لس بجې په داسې حال کې د پولیسو په جامو کې ترسره شو چې په محکمه کې د قاضیانو غونډه روانه وه.
افغانستان د خلکو دشمنانو د غزنی ولایت د استیناف محکمې پر ریاست باندې څلور نفرو انتحاریانو تهاجم وکړ. څلور نفرو انتحاریان درې نفر محکمې ته ننوتل او محکمه کې یو نفر ځانته انفجار ورته ورکړ.
وسلوالو طالبانو له رسنیو سره په خبرو کې د غزنی ولایت د استیناف محکمې پر ودنۍ د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د غزنی ولایت استیناف محکمې پر ریاست د وسلوالو طالبانو لخوا ځنمرګ یو ډله ییز وسلوال برید په داسې حال کې شوی چې یوه اونۍ وړاندې هم د میدان وردګو ولایت د استیناف محکمې د مامورینو د لیک پر موټر د ځنمرګي موټر بم چودنه کې تر لسو زیاتو مامورینو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د پاکستان صدر ممنون حسین د پارلیمان ګډې غونډې ته ویلي قبایلي سیمو کې د ترګرۍ په ضد پوځي اپریشن اخیری پړاو کې دی. د نوموړي وینا د پوځي اپریشن چین پاکستان اقتصادي لاره بلوچستان او کراچۍ په اړه د حکومتي دریض نه بدله نه وه. د واکمن مسلم لیگ ګوند په شان صدر ممنون حسین هم د چین پاکستان اقتصادي لاره باندې نیوکه بی ځایه وبللې. د پاکستان دوه صوبې پښتونخوا او بلوچستان وای د دغه لارې ګټې پنجاب صوبې ته اړول شوې دي. د صدر ممنون حسین د پارلیمان ګډې غونډې ته د وینا په وخت د مخالفو ګوندونو غړو د حکومت په ضد نارې وهلي. د اپوزیشن یا حزب اختلاف مشر سید خورشید شاه د صدر وینا نااهلي بللې ده.
او د پاکستان د پوز لخر جنرال راحیل شریف ویلی دی د قبایلی سیمو اولس ته باور ورکړی چې تراګر به بیا د هغوی سیمو ته نستنیږي. شمالي وزیرستان ایجنسی کې د جون کال 2014 راهیسې د زربیاز په نامه عملیات روان دي چې پکې پوز تر دې دمه د سلور دیش سوو څخه زیاتو جنګیالو د وژلو دعوه کړې، خو سیمې پورې میډیا رسد نه لري چې دې له امله یې په ازادانه توګه پخلی نه شي کېدی. پوز او حکومت دا ولري چې د دغو عملیاتو څخه وروسته تراګرو ملامته کړي.
د ترکی مشرانو په جرمنی غږ کړی که د سلطنت عثمانیا د لاسه د آرمینیایي وګړو وجنې ته یې د قتلان یا نسل کشۍ نامه ورکړه، نو د دوی سفارتي تعلقات به ورسره اغېزمن شي. د جرمنی پارلمان به سبا له په دغه معامله وټونه کوي. آرمینیا وایي د کال 1915 نه تر 1918 پورې د ترکی د سلطنت عثمانیا لخوا 15 لک آرمینیایي وګړي وجلی شوي وو. ترکی دا منی چې په دغه وخت په زرګونو آرمینیایي خلک وجلی شوي، خو دا نه منی چې دوی د آرمینیا د وګړو قتلان یا نسل کشي کړې وه. د ترکی وزیر اعظم بینالی یلدرم وای د جرمنی لخوا په دغه معامله وټونه بیکاره دي.
او د امریکې په مرسته په شام کې د کورد ځواکونو لخوا د ترکیې سرحد ته نږدې 9 کلو کنټرول واک خپل واک کې اغستی، او د نهی د روزې راهیسې د دولت اسلامي د واک تر لاندې منیج سیمې ته ور وړاندې شوي دي. د امریکې لخوا بریدونو کې رپورټونه تر مخه په تیرو 36 ساعتونو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي، په دغو کې 3 ماشومان شامل دي. دا خبره په شام کې د بشري حقونو د سر ډلې کړې ده. اس ډي اف یعنی په شام کې کورد قواوې چې امریکې مرسته یې ترلاسه ده، هغه سیمو ته ور داخلي شوي دي چې ورسره ترکی او سونی عربان ویری پیدا کړي چې کوردان د دوی پولی تنیزی خپلواکی پر ځای کول غواړي.
د عراق فلوجا ښار کې د حکومتي عسکرو او د خودسره اسلامي ریاست وسلوالو ترمنځ رواني جګړه کې د عامو خلکو په وجنه کې زیاتې راغلې دي. د ناروې د کډوالو د کونسل یو غړی جین ایګلند ویلی دی په فلوجا ښار کې ګڼ شمېر کورنۍ په دوړخیزه ډزو کې راګیرې دي او د هغوی د وتلو هیڅ امکان نشته. نور تفصیل پی د وایس اف امریکا ډیو رادیو همکارا منزه شهید بلاندې کوي.
د تیرو 2 ورځو راهیسې د عراق په فلوجا ښار کې د حکومتي ځواکونو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ سختې نښتې دوام لري. دغه ښار اکثره سیمې د داعش ولکې لاندې دي او حکومت د بیرته اخیستو لپاره سختې جګړې په مخ وړي. راپورونه وایي جګړه نوره هم توده شوې او ولسي وګړي مرګ ژوبله هم خورا زیاته شوې ده. د ناروې د کډوالو لپاره کونسل جان اجلند ویلی دی د فلوجا ښار په جګړې کې ډېرې کورنۍ پنخه شوي او عامو خلکو ژوند د لوی خطر سره مخ دی. د دې تر څنګ له بده مرغه هغوی ته د تیښتې لاره هم نشته. عراقي ځواکونه د فلوجا نیولو لپاره سخت ځوابي عملیات پیل کړي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره راپور ورکوي چې په ښار کې شاوخوا 20,000 ماشومان راګیر دي. دغه اداره د دواړو خواونه غوښتنه کوي چې د دغو ماشوم عسکرو ژوند په خطر کې وانه چوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ویان ویلیام سپینلر رسنیو ته ویلي شاوخوا 415 کورنۍ د جګړې د سیمې نه په تیښته بریالي شوي دي، خو ګڼ شمېر نور یې لا پکې ګیر دي. همداشان سوریه کې د داعش تندرو ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه دوام لري. په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو په مرسته د ترکیې سره پولې ته نږدې 9 کلي بیرته نیول شوي دي.
د امریکې د استغاثې د چارواکو کوشش دی چې د کالیفورنیا په سان برنډینو ښار کې چې کومو 2 کسانو عام خلک وژلي وو او ژوبل کړي وو، په دوی کې د یو تن د ژوند د بیمې پالیسونه دغه ډز خوړلو خلکو ته فایده ورسیږي. د استغاثې چارواکو د نهې په ورځ لاس انجلس کې یو فقی عدالت کې داخله کړې قانوني ارزیه کې دا دلیل وړاندې کړی دی چې د سید رضوان فاروق د مرګ له سببه به د ژوند د بیمې رقم د به حقې سرکار ضبط کړی شي. او د امریکای ډیموکراتیک پارټی مشران د جون په 1 تاریخ کې کالیفورنیا کې د ابتدایي انتخابونو نروندې هسپانیک یا هسپانوي ژبه ویونکو ووټرانو سره رابطه جوړوي. دا خلک عام طور مکسیکن بللی شي او دوی د کالیفورنیا د کل آبادی دریمه برخه جوړوي. د امریکای په صدارت انتخابونو کې د ډیموکراتیک پارټی ممکنه امیدواران هیلری کلینټن او برنی ساندرز کوشش کوي چې دغه خلک ځان سره ملګری کړي.
په شام کې په جګړه کې د ګیرو خلکو دپاره د خوراکي توکو او د دوایانو د رسد دپاره نړیوالو مرستندویا ډلو خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي دي چې غواړي دغه حاجتمندو خلکو ته به د ضرورت توکي د هوایي جازونو نه ورغورځولی شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. که تاسو زمونږ دا خبرونه په ویب سایټ باندې اوریدل غواړئ www.voadivaradio.com زمونږ د ډیوا ریډیو د ویب سایټ پته ده. په دغه باندې تاسو زمونږ ټولې خبرونې بیا اوریدای شئ که ستاسو نه د ریډیو د خبرونې خطا شي. قدرمنو اوریدونکو راځو د خبرونې مهمه رپورټونو په لوته. پاکستان څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د افغانستان سره په خپله پوله باندې د پاسپورت او د ویزې نوې یو نظام پر ځای کړی چې دغه قانون د دغه نظام لاندې به اوس هغه وګړي پاکستان ته اوښتی شي یا د پاکستان نه افغانستان ته اوښتی شي چا سره چې قانوني کاغذونه برابر وي. یعنی هغه خلک چې پاکستان ته راوړي هغوی سره به پاسپورت او په پاسپورت باندې د پاکستان ویزا کتلی کیږي. دغه خبرې په پوله باندې افغان وګړو او نورو خلکو ته چې کوم په پوله اوختل راوختل کوي کار پاکستان نه خواوړي کو د افغانستان نه پاکستان ته وروړي هغوی ته مشکلات جوړ کړي دي. د ډیور ریډیو خبریال ابراهیم شنواری تفصیلات په خپل رپورت کې راکوي.
په پوله موجود پاکستانی چارواکو ډیور ریډیو ته وویل چې د پوله دواړو اړخونو ته آباد هغه قبیلې چې پکې شنواری او مومند په خاصه توګه شامل دي دوی له څمو د وړاندې د ځایي انتظامیه لخوا ورکړی شوی رهداري په کارډونو هم دواړو هیوادونو ته تر 60 کیلومتر دننه د سفر کولو اجازه ده او د رهداري دغه کارډ به تر شپږ میاشتو د استعمال قابل وي کوم به چې بیا تجدیدولی شي. د نن ورځې له ګولشو بندیزونو د افغانستان له اړخه راتلونکي کسان د ډېر لوی مشکل سره مخ کړي وو او د دغه نویو بندیزونو سره نابلد وي افغانۍ ښځې او د هغې لوله چې کله په پېښور کې د خپلو رنځور خپلوانو سره میلاوېدو اجازه ورنه کړی شوه نو ډېر په ژړغوني غږ کې ډیوه راډیو ته خپل حال بیان کړو.
زالو مشکی کی اسلو دا سلو دي تما ویله مراد دا بل جواب نه دا لا سره له ویګه وال راغه بل دري پچی رو وتی دي نا نه والا سر کړه ما به به دا لا رپی جن دا لو خو نو زه خو نا به ویرا دا
د افغانستان په قانوني اسنادو راغلي وزان عبدالواحد په وینا د پولي پوري غاړي افغانان هم د ډېر سخت مشکل سره مخ دي.
ډېر زیات په بدحال کې دي، ډېر زیات مشکل کې دي. بیماران، بوډاګان، زنانا ټول ډېر په بدحال کې پراته دي. ډېر زیات بدحال دي او ډېر خلکو لپاره تکلیف دي. نو دا اوس دواړو حکومت ته پکارې چې سره دې حل راوباسي.
دغه ګام ته پس نظر ګورئ.
دغه ګام ته موږ په دغه نظر ګورو چې ډېر بوره حالات دي، ځکه چې دم بیماران پراته دي، دم بیماران پراته دي، حالات ډېر زیات خراب دي. نو زموږ د دې خوا او دغه خوا دواړو مشرانو نه دا توقع ده چې تاغې دې حل راوباسي.
یو بل کس محمد ظریف چا سره چې سفری اسناد نو خپل مشکل په دغه ټکو کې بیان کړو.
دا اوس زما مریض مارانه اوس نګورن سمې کړې وي. هغه سره پاسپورت نو زما دمر مزوري چې په غیله پاسپورت جوړم ځان له پاسپورت جوړو ټول له خرچه برابر وو. نو د خپل عزت لپاره د پاسپورت جوړون دغه عزت په وجه باندې د ټوټه عزت
د تورخم په پوله لګول شو بندیزونو لواجه. نن د تورخم په ټیکسي سټینډ یا اډه کې هم ګڼ شمېر ټیکسي موټر ایساره شوی وي او ورسره لوی ترانسپورت هم متاثر شوی وو چې لواجه پاکستان له اړخه افغانستان ته د پاکستانی توکو صادرات او د پولي پورې غاړې افغاني توکو واردات متاثر شوی وو. د چارواکو په وینا د نو بندیزونو لواجه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورځې په کچه د سفر کوونکو شمېره تر ډېره حده کمه شي او نن په ټوله ورځ کې د افغانستان له اړخه فقط 2000 پورې افغانان په قانوني توګه پاکستان ته داخله شول. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو. تورخم پوله خیبر ایجنسی.
قدرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د پاکستان د جون د لومړۍ نیټې نه یعنی د نن نه د افغانستان سره په پوله باندې د پاسپورټ او د ویزې یو نظام عملي کړی دی. د ډیورنډ کرخه چې د 2000 کیلومتره نه زیاته یو فاصله لري د افغانستان او د پاکستان ترمنځ پښتانه او بلوچستانو په مینځ باندې تیره شوې ده. بیروس صاحب زمونږ سره سټوډیو کې ناست دی، دوی نه به دغه کرښې تاریخي پس منظر هم اخلو، د دواړو ملکونو په حالات په تعلقاتو بر دې احساسات پریوزي. بیروس صاحب تړلی مشي
ډېره مننه محترم شاه صاحب.
بیروس صاحب که ډیورنډ د کرښې لږ غوندې اورېدونکو ته دې وضاحت وکړي چې دې تاریخي پس منظر او بیا دې قانوني حیثیت څه دی؟
ګران اورېدونکو ته به زه دا وایم چې دا په 1993 کې په رسمي توګه باندې یعنی د هغه وخت افغانستان بادشا عبدالرحمن خان او سر معتمر ډیورن چې دا اوس د ډیورن کرخ وته وایي دا د انګریزانو وزیر خارجه او د التغی لپاره نو د هغې په منځ کې دا لاسلیک شوی ده. خو خبره دغه ده چې عبدالرحمن خان حیثیت سو عبدالرحمن خان د افغانستان بادشا او خدا د انګریزانو د هغه وخت د برټش انډیا چې کوم دی دا د هغوی یو نماینده و ځکه دته به د کال $100,000 اوبخه $100,000 یعنی د هندوستان کوم روپیه وه دا به دته د کال موجب ورکو او د افغانستان خارجه تعلق سونه خارجه پالیسی چې کومه دا به د انګریزانو په لاس کې وه. بیا دغه وروستو وته دغه موجب $300,000 ته سیوا کړو چې کله بیا دغه کرخه هم منل شوې ده. نو ځکه افغانستان حکومت دریزداري د افغانستان د اولس دریزداري چې دا ورته پل شوې کرخه ده او دا خو لکه داسې ده چې د انګریز او د انګریز په منځ کې شوې ده. د افغانستان اولس دا نه خو منلې ده او نه اولس په دې کې شامل کړی شوی دی. بیا د دې په اړه باندې دا ویل کیږي چې داسې معاهدې چې وي هغه ته 100 کالو پورې یعنی دغه لري وخت لري میاد لري بیا د هغې نه پس خپله سره ختمیږي. خو په دې باندې د پاکستان دریز یو شان دی، د افغانستان دریز په بل شان دی. بله بیا دا ده چې کله د انګریز او د افغانستان د عبدالرحمن خان په منځ کې معاهده وشوه نو چې انګریز لاړو د افغانستان دریز داده دا معاهده ختمه شوه، منسوخ شوه، ځکه چې دا د انګریز سره شوی و د پاکستان سره بیا نوې معاهده نه ده شوی. دغه د دې هغه حیثیت ته تاریخي حیثیت ته چې دی ولسونه بیل کړی دي د بلوچ خپل خاوره چې دا هغه بلوچ دلته کې په پاکستان کې دی او بلوچ په ایران کې دی. باقي چې کومه د پښتنو په منځ کې دا کرخه تر دې د نیمروز نه او د دلته د واخان د هغه پورې پټه پورې چتراله پورې دا چې را رسیدلې د 600 کیلومتره دو یادی دا اوږده پوله ده چې د دواړو هیوادونو اوس چې کله پاکستان جوړ شو د پاکستان پوله شو کنه د مخکې دا د هند او د یعنی برتانیا هند او دا د افغانستان دا ترمنځ پوله وه.
بیروس صاحب دا په وروستیو کې د پاکستان او د افغانستان د طالبانو د مشر ملا منصور د وجنې وروستو حالات خراب شوی دي، نخکاری چې دا د پاکستان یو غبرګون وي چې دغه نظام ملي کړی؟
بالکل ښکاري. خو خبره دغه ده چې ملا منصور امریکا مړ کړی دی او پاکستان زور د افغانستان د ولس نه د مظلوم ولس نه وباسي چې هغې دلته کې یا خو کورونه لري یا هسپتال ته راځي یا څه نورې هغه دي تجارت پر روان دی دغه شان تجارت سره تړلي راشه درشه تک را تک دي. خو خبره دا ده چې د ملا منصور د وجنې نه وروستو چونکه امریکا ته خو پاکستان څه نشي ویلی نن هم د پوځ مشر ویلي چې ریګریټ کنه اټکې چې موږ پې یعنی افسوس پې کوو خپه یو پې. بله خبره دا ده په ځای د دې چې ویلی چې زه به دې ډرون راته وکړم یا به کنه پوځ بله بیا دا ده چې د دې سره سره یوازې دا نه ده دینه دا که داسې وتړو چې د ایران او د هندوستان او د افغانستان چې کله د چابهار دا لاره جوړه شوه نو د چاینا دا سیپک چې دی د دې اهمیت په شا لاړو او هغه یو خو هغه لاره لاړه پرون د اسلام آباد کې کوم پخواني پوځیان هغه چې وو جنرلان هغه په یو سیمینار کې ویلي چې دا اوس د پاکستان لپاره یو سکیورټی تھریټ هم دی، ځکه چې هغه د هندوستان ټوله خبره د هندوستان په کانټیکس کې کوي. د دې سره سره په پېښور کې کونسلیټ تړل، د دې سره سره چې اوس دې په بارډر باندې دي چې د بارډر مینجمنټ وي، د چک پوسټونو سیوا کول، د تورخم تړل، یا د دغه سره لپاره چې کوم دی د ویزا، ویزا خبره دلته کې د سیدا چې د افغانستان په لکونو لکونو خلک دی او پاکستان او پاکستان ولا په خپل مرزي ځکه چې کله د پاکستان ضرورت وو، پاکستان خپل مفادات لیدل، پاکستان په افغانستان کې د روس د امریکا لپاره د روس وهلو ته او داغي شکست عمل تړلی و، نو په اربونو اربونو ډالر ورته راغلي دي. دا اوس چې کوم نن وته مهاجر وای کډوال وای، دی دا کډوال راوستل، دوی ته مجاهدین جوړ کړل، په افغانستان ورواچول، دلته کې ټریننګ کیمپونه مونږ ټول ته هر څه معلوم دي. نو کله چې پاکستان مفاد، نو دا مجاهد وو، دا ډیر ښه خلک وو. اوس چې پاکستان دا غني چې افغانستان هغه څه کول نه غواړي، پاکستان چې پیسې ورتپل غواړي، یعنی پاکستان حامد کرزی چې کله د اختیار نه کوزیده او ډاکټر اشرف غنی ته اختیار، یعنی یو منتخب حکومت ته حواله کوو، هغه دا وی چې د پاکستان زمانه غوښتنم دغه دي چې زمانه د خارجه پالیسی دوه خبرې کولی چې زه د افغانستان خارجه پالیسی د پاکستان په لاس کې ورکم چې نه متحیز کله تیار د ډیورن کرخه چې کوم نه دا سره په رسمیت وپیژنم چې نور ته زه تیار یم، دغه وینا ده او نور ته ولسونه تیار دي. اوس د دوړو خواو چې کوم دی د پاکستان خو ټیک ته بارډر به اوتړي، ولی د دې پراتلونکو کې چې کوم اثرات دي هغه به د پاکستان د پاره خنوي، افغانستان ته خو به مشکلات جوړ شي، افغانستان خلکو ته مشکلات جوړ شي، د افغانستان حکومت ته بنیخ پنیغه د دې سره کېدی شي دومره زور ونه رسي، ځکه چې هغه به چې سکی خو د ریاست په هغه کې وایي د دې نه چې تکلیف ته هغه عام ولسته دي، هغه خلکو ته دي چې هغه په پاکستان کې کورنۍ لري، راشه درشه کوي، په کابل کې کورنۍ لري، په افغانستان په نورو برخو کې کورنۍ لري، غټې ستونزې چې د هغې کوم دي، افغانستان کې جنگ دی، د صحت ستونزې دي، هغې ته اړتیا لري. او نو دا چې کوم دی دا به د پاکستان دپاره په راتلونکي کې دا به تعلق په دې خرابوي چې دلته کې د پښتانه پراته دي، پښتانه ځان د افغانستان تاریخي برخه بولي، ملک پاکستان دی خو وطن افغانستان دی. نو دلته کې یو پښتنه ته دا راشو چې دا
ملت پالان او وطن پالان چې کوم ګوندونه دي او هغه دې مقابله چرته ولاړ دي،
چرته ولاړ دي هم د قبانه به خبره وو، ځکه چې دلته کې خلک هر ورځ چې دا جلسی کیږي او دا غونډي کیږي او یا سیاست روان دي، هغه وایي د لر او بر یو افغان کنه، نو کچره د دوی په دې خبره یقین وي، د دوی دا د دوی نظریه او سوچ او ایمان برخه وي چې او لر او بر یو افغان دي، نو نن به په دې خبره باندې د پاکستان ته دوی ودریږي، تاسو پاتې کی چې دغه زمونږ رونه دي، زمونږ په علاقه باندې کراځي په خور ته راځي، کوټه ته راځي، او زیاتره اسلام آباد ته بځي، کراچۍ ته بځي، دا خپل لاري دي په دا باندې. ها البته څومره چې راځي هغه ته دي دومره په لکونو خلک ته، نو په لکونو خلکو دا تګ راته چې دا ډېر په زرګونو زرګونو خلک د ورځې
کوي، اوړي راوړي،
د دې دا ډاکومنټیشن چې کوم دی دا چې سونه آسان کی، دا به د پاکستان د پاره هم خي، دا به د افغانستان د پاره هم خي. او د ملت پالانو نه به دا خبره اوس په دې سوشل میډیا باندې ما قتل مختلف پوسټونه اچول شوی دي، اوم دغه پښتنې راپورته شوی دي چې دلته کې اوس د افغانستان ولسته چې د دینه کمزور رسیږي، کم تکلیف رسیږي، نو دغه ملت پاله ګوندونه چې کم دي په خصوصیت سره د اسفندیار ولی خان پارټي، په ور سره د محمود خان چکزی پارټي، او دغه شانتي ور سره د افتاب خان شیرپاو پارټي، دغه چې به نورم وي، خو د دوی نه دا غوښتنه خپه کلک اوس روانه ده په دې سوشل میډیا باندې ما قتل، چې اوس به د لر او بر د چغې هغه عملی مظاهره سوي.
ډیره مننه بیروس،
مننه.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
دا وای وایس اف امریکا د ویډیو د قطر منوریدونکو بلوچستان کې د افغان طالبانو په مشر مولا اختر منصور د امریکا د بی پایلټه الوتکې د ډرون بریډ څخه د ترسره شوی بریډ په حق لا جنرال راحیل شریف ویلي ډرون بریډونه د هیواد د خپلواکۍ پر ضد یو بای چې دغه ودرول شي. پاکستان کې هر څه چې د ډرون بریډونو نه د خپلواکۍ پر ضد ګامونه بلل کیږي، خو امریکایي چارواکي بیا دغه بریدونه د تراګرۍ پر ضد روانه جګړه کې یو موثره وسله ګرځوي. په دې حقله باندې یو تفصیلي رپورټ لري رابعه پیر.
د صدر ممنون حسین د پارلیمان ګډې غونډې ته د وینا وروسته د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د دوی سره ولیدو. دوی د سلاکار سرتاج عزیز او د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق سره هم ولیدو. وروسته د خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویل چې د ډرون بریدونو خندنه یو کوچنی ټکی دی. دغه معامله په هر کچه په برتپوره توګه رابرسېره کېږي، ولې چې دغه بریدونه د پاکستان پر سلامتي او خپلواکۍ بریدونه دي. دوی زیاته کړه چې د تراګرۍ په ضد ضربې آز په روان کال کې پای ته رسولو اراده لري او د تراګرو په ضد عملیاتو کې 99% کامیابی ترلاسه کړي او 100% کامیابی به هم ډېر زر ترلاسه کړي، ولې چې دغه عملیاتو کې د ناکامۍ څلاره نسته. قبایلي سیمو ته د دې خبرې باور یې ورکړی دی چې د فوجي عملیاتو ضربې آز په ختمېدو پس به تندروه هغه سیمو ته بیرته نه پرېږدي، او دا چې 85% قبایل خپل سیمو ته ستانه سوي دي. د پاک چین اقتصادي رهداري په اړه د پښتنې په جواب کې دوی وویل چې دغه معاملې څارنه خپله کوي او د سی پیک منصوبه ناکامول ته به څوک پرې نه ږدي. سمطبوعات د پوج د مشر د خولې دا هم وایي چې پاکستان هوایي ځواکونه د پاکستان په حدودو کې راننوتونکي ډرون په راغورځولو هم خوار کوي. چې په اړه ایئر کموډور ریټایر جمال حسین وایي چې ډرون راغورځول څخه وړاندې پکار دی چې لپاره څه کار وکړی سي، ولې چې په تیرو وختونو کې مخامخ یوه او په شا بله خبره کېدم او دغه تضاد د لرې کولو ضرورت دی. که څه هم داس موږ د خپلواکۍ په ضد ده، خو دا هم کتل دي چې د چا په ضد چې دغه کېږي ولې دلته عملیات کوي. نو که چېرې دا خبره صحیح کړی سي، نو امریکا ته ویل کېدی سي چې که چېرې دوی برید وکړي نو په ضد یې جوابي عملیات کولی سي. دوی دا هم وایي چې که چېرې د ډرون د څارنې لپاره په دغه سیمو کې ریډارز ولګول سي، نو د امریکا سره داسې ټیکنالوژي موجوده ده چې دغه ډرون د زیات لوړ الوتو له وجې ریډار کې په نظر راتلو ممکنه نه سي او خپل عملیات وکړي.
د څېړونکو دا هم وینا ده چې د یو بل په ضد عملیاتو پر ځای پکار دی چې د شرخوشو عناصرو په ضد عملیات وکړی سي، ولې چې دغه حالات یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابولو سبب جوړېدای سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. صدر ممنون حسین د پاکستان صدر پارلیمان ګډې غونډې ته د وینا په وخت باندې مخالفه ګوندونو غړو د حکومت په ضد نارې وهلي دي. د اپوزیشن یا حزب اختلاف مشر سید خورشید شاه د صدر وینا یو نااهلي بللې ده. تفصیلات د صدر ممنون حسین د وینا اورو د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان.
د نوې پارلیماني کال پیل کېدو په موقع د پارلیمان چری کونډې ته وینا په وخت صدر ممنون حسین ویلي دي چې امن قائم بغیر معاشي ترقی ممکن نه ده او ترخګرو پر ضد روان عملیاتو مثبت نتیجې مخې ته راغلي دي او د کال اخره پورې شمالي وزیرستان کې روان ضرب عزب عملیاتو هدف به ترلاسه شي.
بالخصوص وزیرستان، بلوچستان اور کراچی میں بحالی امن کی کارروائیوں کے بھی حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کے آخر تک داخلی سلامتی کو یقینی بنا کر ہم ضرب عزم کے تمام آداب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے.
صدر وئی شمالی وزیرستان، بلوچستان اور کراچی خار کے تندرا وڈرو پر ضد عملیات الوجے امن راغلے دے او کال آخر پورے دا ضرب عزم ہدفوں نبا ترلاسشی. صدر دا هم ویلی دی چې اوږدې مودې امن لپاره ضروری ده کوم ځای کې پوز عملیات کوي، نو بیا د عملیاتو نه پس د ځای واک سیول انتظامیه ته ورکول پکار دي. د پاکستان خارجه پالیسی په حق له صدر ویلي دي چې بنیادی خبره امن او گاونډي هیوادونو سره خط اړیکات دي،
چې هماري خارجه پالیسی کی بنیاد امن برائے ترقی اور پرامن ہمسایگی ہے.
دوی وی د پاکستان خارجہ پالیسی درې بنیادی خبرې دي: تعمیری سفارتکاری، عدم مداخلت او تجارتی ودا. او پاکستان تجارتی ودا د پاره ټولو زیات گاونډي هیوادونو ته اهمیت ورکوي. پاک چین اقتصادي رهداري په حق را صدر ویلي دي چې د منصوبه مغربي برخه به د کال اخره پورې تکمیل تورسي. مغربي برخه تعمیر باندې بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبه د اعتراض لري چې حکومت د اصل منصوبه نه اخوه شوې ده، او د مغربي برخه چې زیاتره بلوچستان او خیبر پختونخوا نه تیریږي په دې اقتصادي زونز تعمیر هم نه کوي.
کې اقتصادي رهداري کې مغربي او چند دوسرے روټس پر بیشتر کام اس سال کے آخر تک مکمل ہو جائے گا.
صدر تا هم ویلی دی کچر سوک پاک چین اقتصادی منصوبے باندې تحفظات لري، نو دا خبرو د لارې دا مسئلے حل کې دی شي. صدر خپل تقریر کې دا گاونډي هیوادونو سره د خط تعلقاتو خو خبره کړې ده، خو افغانستان پر ځای ټول خبره د هند سره تعلقاتو خکولو په حق کې کړې دي. البته ایران سره تعلقاتو په حق له صدر ویلي دي چې په ایران عالمی بندیزونه ختمېدو پس راتلونکي 15 کالو کې به دواړه خیزه تجارت به 15 ارب ډالرو پورې رسول کیږي. د صدر خطاب په وخت د مخالفو ډلو ځینې غړو نارې هم وهلې دي، او دوی په صدر دا زور راوړی دی چې رون بریدونو غندنه هم وکړي، خو صدر د لیکل شوې تقریر نه علاوه بل څه خبره نه ده کړې. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د واشنگټن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے پرانوریدونکو ڈیو ریڈیو ته یو وار بیا په خیر راغلی. د واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نزمغه خبرونه دوام لري. یو وار بیا تاسو په امرا ګرځو مهمو خبرونو سټکو ته.
نن د جون د لومړۍ نیټې نه پاکستانی چارواکو د افغانستان د خواناتلونکو مسافرو او خلکو لپاره د پاسپورت او ویزې نظام په ځای کړی. د پولی دواړو غاړو ته او ختونکو د غغام باندې سخت خبرګون خودلې.
نن د پاکستان د پارلمان غړي غونډې ته صدر ممنون حسین د مخالفه غړو د نارو ترڅنګ په لوینا کې د چین پاکستان اقتصادي لار باندې نیوکې بې ځایه وبللې. وای وزیرستان کراچۍ او بلوچستان کې به حالات ښه شي.
وزیرستان، بلوچستان اور کراچی میں بحالی امن کی کارروائیوں کے بھی حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں.
عراق فلوجہ خار کی رہائش پزد روان جھگڑا کے ملگرو ملتن او د ناروے د ماجرو یو تنظیم د زیات مرگ جو بلی پاڑان دیکھنے خود لی.
موسم رانی کو خبرونه د تفصیل سره.
پاکستان د افغانستان سره په ګډه پوله د نن نه د تګ راتګ نوی نظام عملي کړی چې تر مخه به یې هغه وګړو ته په پوله د پورې وتو اجازت وي د چا سره چې د پاکستان ویزه وي او قانوني کاغذونه ورسره برابر وي. پاکستانی چارواکو دغه ګام د تورخم په پوله ګڼ شمیر کې خلک د مشکلاتو سره مخ کړي دي، چا چې به وړاندې بغیر د ویزې او پاسپورت پاکستان ته سفر کولای شو. د پاکستان د پولیسو د تنظیم چارواکي وای دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی. افغانستان د پاکستان سره د بیلتون کرخه یعنی ډیورنډ لاین نړیواله پوله نه مني.
او بلوچستان کې افغان طالبانو په مشر ملا اختر منصور د امریکا د بی پایلټ الوتکې یا ډرون څخه تر سره شوی برید په اړه جنرال راحیل شریف ویلي چې ډرون بریدونه د هیواد د خپلواکۍ پر ضد دي او باید ودرول شي. پاکستان کې که هر څه ډرون بریدونه د خپلواکۍ پر ضد ګڼل شوي دي، خو امریکایي چارواکي بیا دغه بریدونه د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې یو مؤثره وسله ګرځوي او وایي دغه رقم بریدونه کې د پاکستاني طالبانو د پخوانی مشر حکیم الله محسود، افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور په سیر لوی تراګر وژل شوی دی.
پاکستان صدر ممنون حسین د پارلمان غړي غونډې ته ویلي قبایلی سیمو کې د ترګرۍ په ضد پوځي اپریشن اخیری پړاو کې دی. د نوموړي وینا د پوځي اپریشن چین پاکستان اقتصادي لارا بلوچستان او کراچۍ په اړه د حکومتي دریز نه بدله نه و. د واکمن مسلم لیگ د ګوند په شان صدر ممنون حسین هم د چین پاکستان اقتصادي لار باندې نیوکه بې ځایه وبللې. د پاکستان دوه صوبې پښتونخوا بلوچستان وای دغه لارې ګټي پنجاب صوبې ته اړول شوې دي. د صدر ممنون د پارلمان غړي غونډې ته د وینا په وخت د مخالفو ګوندونو غړو د حکومت په ضد نارې وهلې.
د افغانستان ختیځ ولایت غزنی کې طالبانو په یو عدالتي ودانۍ حمله کړې ده او د یو پولیس اسکر په ګډون یې شپږ کسان وژلې دي. طالبانو د دغې برید پړه په غاړه اخیستی. د افغانستان د کورنو چارو وزارت څخه جاري شوي بیان کې شروع پر ورځ مرکزی ښار غزنی کې رامنځته شوي برید د پخلی شوي ویل شوي دي چې دغه برید کې څلور تراګر ککړو او هغوی وژل شوي دي.
د عراق فلوجه ښار کې د حکومتي عسکرو او خودسر اسلامي ریاست وسلوالو ترمنځ روانه جګړه کې د عامو خلکو د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. د ناروی د کډوالو د کونسل یو غړی جین اګلند ویلي دي په فلوجه ښار کې ګڼ شمېر کورنۍ په دوه اړخیزه ډزو کې راګیر دي او د هغوی د وتلو هیڅ امکان په نظر نه راځي.
د امریکې په مرسته شام کې د کورد ځواکونو د ترکیې سرحد ته نږدې نه کلو کنټرول خپل واک اخیستی او د نهې دروازې راهسې د دولتي اسلامي د واک تر لاندې منبج سیمې ته ور وړاندې شوي دي. د امریکې لخوا بریدونو کې رپورټونو تر مخه په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي، په دغو کې درې ماشومان هم شامل دي.
د ترکی مشرانو په جرمنی غږ کړی د سلطنت عثمانیه د لاسه د آرمینیایي وګړو وژنې ته دې د قتلان یا نسل کشۍ نامه نه ورکوي، ګنې د دوی سفارتي تعلقات به ورسره اغېزمن شي. د جرمنی پارلمان به سبا په دغه معامله اوټونه ورکوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ په نیغه روانه ده. قدرمن اوریدونکو، که تاسو ډیوا ریډیو په انټرنیټ باندې اوریدل غواړئ نو زمونږ د ډیوا ریډیو د ویب سایټ پته ده www.voadivaradio.com. قدرمن اوریدونکو، د عراق فلوجه ښار کې د حکومتي عسکرو خودسره اسلامي ریاست یا داعش د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده او د دغه ځای خلک او د کډوالو د کونسل چې کوم غړي دي هغوی دا وایي چې په دغه جګړه کې د دواړو خواو نه ډزې روانې دي او په دغه کې عام خلک گیر دي او وایي چې د 20,000 نه زیات خو پکې صرف ماشومان دي چې د فلوجه ښار کې راګیر دي. تفصیل اورو د وایس آف امریکا په رپورټ کې د ماو جلیل نه.
د داعش کنټرول لاندې د عراق فلوجه ښار کې په جګړه کې توندی راتلو سره د عام وګړو مرګ ژوبلې کې زیاتوالی راغلی. یو څو عام وګړي د ښار نه تښتېدو کې کامیاب شوي، خو په ښار کې ګیر زرګونو خلکو حالت په هکله پوښتنې راوچتې شوي دي. د یوې اندازې تر مخه فلوجه کې دا وخت اندازن 50,000 خلک ګیر دي چې د اوږدې مودې نه حکومتې محاصرې له کبله د خوراک او طبي مرستو پورې یې رسایي نه لرله او اوس په ګولهباري هم روانه ده. ملګرو ملتونو د ښار نه خپل مخبر لخوا ترلاسه شوې خبر په بنیاد د تیر نهې پروس خبرداري ورکړې چې د حکومت پلو عسکرو لخوا په ښار باندې ګولهبارۍ کې عام خلک وژلي شوي دي چې پکې هم د یوې کورنۍ اووه غړي هم شامل دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو ستر چارواکي لیزا ګرانډي په یوې مرکې کې ویلي دي چې د داعش توندلارو کورنۍ د ښار مرکز کې راغونډ کړي دي او د عراقي عسکرو پیش قدمې ادرولو لپاره دوی د انساني ډال په توګه استعمالوي. کومې کورنۍ چې د ښار نه تښتېدو کې بریالي شوي هغوی راپورټ کړي چې په ښار کې د خوراک او د سکلو صفا اوبو سخت کمې دي چې له وجې د حیضې خورېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. اخوا د ملګرو ملتونو ماشومانو لپاره فنډ یونیسف نن عراقي عسکرو او د داعش توندلارو ته سنګین خبرداری جاري کړی دی چې ماشومانو ته دې سنه وایي. د یونیسف لخوا لګول شوي اندازې تر مخه په ښار کې دننه قریبا 20,000 ماشومان د خپلو کورنیو سره ګیر دي، چېرته چې دوی سخت انساني بحران سره مخ دي. دې ترڅنګ د داعش توندلارو لخوا د ماشومانو جګړې کې برخه اخیستو لپاره جبري برتیانې کولو یېرې هم دي. په عراق کې ایران پلوه شیعه ملیشیا هشت الشبی د داعش په ضد جګړې کې عراقي عسکرو سره اوږه په اوږه جنګیږي او ځینې څېړنکاران ګڼي چې دوی د عراقي عسکرو نه زیاته خطر بیا لري، خو ځینې نور اندېښمن دي چې د داعش په ضد جګړې کې د شیعه ملیشیا موجودګي به په هیواد کې د مخکې نه موجود فرقه ییز تعصب ته نور هوا ورکړي. هشت الشبی د داعش په ضد په روایتي انداز کې نه بلکې ګوریلا انداز کې جګړه کوي. ولی عراقي پوځ او پولیس په روایتي انداز کې جګړه کوي چې له وجې زیاته تباهي کیږي. بلخوا په شام کې په محاصره شوي سیمو کې د هوایي جاز په لار خوراک او دوایانې غورځولو لپاره هڅې د نن نه شروع شوې دي. په مې میاش کې ویانا کې د انټرنیشنل سیریا سپورت ګروپ په غونډه کې د امریکا خارجه سکرتر جان کیری د دې منصوبې اعلان کړی وو. په یوې ګډې بیانې کې د ډلې د ملګرو ملتونو خوراک نړیوال پروګرام باندې غږ کړی وو چې که د شام حکومتي عسکرو یا بل کوم عسکرو د ځمکې په لار د امداد لاره وتړله نو دیارلس محاصره شوو سیمو کې د هوا په ذریعه سامان غورځول شي. د امریکې خارجه وزارت ویاند جان کیربی ویلی دی چې د شام صدر بشار الاسد حکومت د ځمکې په لار د بشري مرستو رسولو کار کې همیش لخنډه چوي. د ملګرو ملتونو اندازې تر مخه د 14 میلیونو نه زیات شامیان بشري مرستو ته سخت اړتیا لري.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
منوریدونکو په افغانستان کې چارواکي وایي چې د داعش د وسلوالو د خوریدو د مخنیوي لپاره یو نوی تګلاره وضع کړې ده. دا منصوبه د صدر اشرف غنی په مشرۍ کې د یو غونډې په مهال وړاندې شوې چې د هغوی تر مخه داعش د افغانستان د ملي امنیت دښمن دی. نور تفصیل لري محمد عالمگیر په دې رپورټ کې.
افغان دولت وایي دوی په خپل خوره د خود ساخته دولت اسلامي خلاف نوې تګلاره خپلولو فیصله کړې خو په دې اړه نور جزئیات ویلو نه ډډه کړې. افغان ملی کامی شورا په خپل یو هفتواره غونډه کې مشري افغان صدر اشرف غنی کوله چې د دې تګلارې منځوري هم ورکړي او داعش د افغان سلامتیه لپاره لوی خطر وبولو. د داعش خلاف حکمت عملي منځوري افغان دولت په اصولي بنیادونو ورکړي چې د داعش خلاف افغان جګړه کې مهم عناصر وخت سره پګوت شي. د افغان ملی امنیت شورا ویان تواب غورزنګ وایس اف امریکا ته ویلي افغان دولت د داعش خلاف جنگ لپاره جمنه چمتو کړي او په خپل کواو یې غږ کړي چې د حکومت لخوا اعلان شوی نوې تګلارې سره سم تیاری ونیسي. خو بیا سړنکاران وایي د افغانستان په شان هیواد چرته چې د قانون بالادستی په ډیرو ځایونو کې د نش برابر ده او افغان عسکر چرته د داعش او چرته طالبان او چرته نور وسلوالو په شان د یو نه زیات دشمنان لري نو دا حکمت عملي بویا چې کارو کی. د امریکا رینډ کارپوریشن په نوم سیډنو ادارې میرمن ریبیکا زیمرمن وایس اف امریکا ته ویلي افغان دولت دا نه د واضح کړی چې د داعش خلاف خپل دې جګړه کې به کوم فوزي، سیاسي او مدني اړخونه په کار راولي. دا وړاندې وایي تر څو چې دا تګلاره د ولس په نظر نه وي راغلي یا را په ډاګه کړی شوی نه وي نو تر هغې دا ویل به ګران وي چې دا تګلاره کومه چې د داعش په افغان خوره مخنیول لپاره منظور کړی شوی د نور وسلوالو ډلو خلاف تګلارې سره څومره سمون خوري او دغه وسلوالو ډلو نه زموږ مراد طالبان او القاعده ډلې دي. د افغانستان ننګرهار صوبې یو نه زیات ضلعو کې داعش خپل موجودګي لري او وسلوال یې باقاعده په افغان عسکرو او پولیس مامورینو باندې بریدونه کوي. داعش په دې سیمو طالبانو سره هم په جنگ دی. د افغان او ناټو عسکرو روسي عملیاتو د داعش په افغانستان کې د خپرېدو لار تر ډېره حد نیولې او افغان حکومت دا لري چې د ډیرو ځایونو نه د داعش وسلوالو صفایا کړي او صلاحیتونه یې نافعال کړي شوي. په کابل کې میش سیړنکار واحد مزدا ګمان کوي چې په افغان خوره د طالبانو په پرتلا داعش په شمیره کې ډیر کم دی او د هیواد یو برخه کې خپل غیز لري. دی وایي د داعش د کم شمیرې د لاسه په کار نه ده چې دوی د افغان حکومت لپاره یو لوی چیلنج ثابت شي او په کار ده چې حکومت د دې خلاف یو تکړه حکمت عملي تیار کړي چې د دوی نزان خلاص کړي. د افغان ملي امنیت شورا ویان غورزنګ وایي د داعش خلاف د افغان انتظامیه تګلاره به د سیاسي ډلو او افغانانو څخه وغواړي چې په خپل خوره د داعش وجود ختمولو لپاره خپل رول لوبوي. د رینډ کارپوریشن سیډنکارا میرمن زیمرمن وایي د داعش د مخنیوي لپاره دا د افغانستان د حکومت یو ښه ګام دی خو پکار ده چې حکومت دې ډلې د ختمون لپاره یوازې په فوز ملاونه تړي او دې کې ځان سره سیاسي عناصر هم شامل کړي.
قدر منو روزونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د افغانستان هلمند ولایت کې د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د هلمند مرستیال والی
محمد جان رسولیار ډیور ریډیو سره په مرکه کې ویلی دی دا مهال د مرکزی حکومت لخوا ورته نور پوځي ځواکونه هم استول شوي او دوی هلمند دي چې خپل دښمن ته به زر ماتې ورکړي. نوموړي ویلي له بده مرغه افغان ځواکونو ته هم پکې درانه مرګ جوبله اوښتې ده او د ولسي وګړو هم پکې په دغه کې ولسي وګړي هم راګیر دي. نور تفصیل یې د ډیور ریډیو د همکارې منزه شهید سره په دغه مرکه کې اورو.
تاسو ته باید عرض کړو چې شاوخوا یو یو نیمه میاشت په هلمند کې څه نسبی آرامي وه او دا دوه ورځې نه راپدې خو یو ځل بیا ډېرې درنې جګړې پیل شوې دي چې ډېره قرباني هم زموږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو اخیستې ده. څلور میاشتې وړاندې که تاسو په یاد وي موږ په دې اړه اندېښنه ښوولې وه چې ګنې که هلمند ته جدي پاملرنه ونه شي هلمند سقوط سره مخ کېږي. هغه مهال زموږ په اختیار کې شمالي او جنوبي هلمند اکثره ولسوالۍ وې، اما اوس متاسفانه یوازې مرکزي سیمې چې لشکرګا او ګریشک او د ګرمسیر او ناوی ولسوالۍ ځینې سیمې افغان حکومت کنټرولوي او دا تیرو دوه ورځو راهیسې درنې جګړې په نهر سراج، البته د لشکرګا د ښار په څلورمه حوزه، د ښار شرقي برخه او همدارنګه د نادلي په دی ولسوالۍ په شاول سیمه کې درنې جګړې شوې دي چې ډېر عظیمه مرګ ژوبله منځته راوړې ده.
حکومت هم چې موږ بیرته کولی شو چې دغه سیمې ترلاسه کړو او هاخوا طالبان هم دغه دعوی کوي، نو په داسې حال باندې ولس څه وایي او ولس څه حالت کې دی؟ آیا هغوی کوښښ کوي چې د ښار ووځي یا که لارې ورته نشته؟
وګورئ، ولس خو له سره له کړاو سره مخ دی، ولس ځمکني ماینو سره مخ دی، ولس نشي کولای خپل کروندې راغونډې کړي، همدارنګه د ښار سره د ځینو ولسوالیو اړیکه پرې ده، اقتصادي حالت په ډېر ناوړه حالت کې قرار لري. دغه حالت په لویه کې ډېر منفي تاثیرات له رواني پلوه هم د عملي پلوه په ښاریانو په ولسونو باندې لري او ډېری سیمې ولسوالۍ چې دا شیبه د مخالف وسلوالو په کنټرول کې دي هلته مخالف وسلوال ملشګیری کوي.
رسول یار صاحب، دا مهال چې کوم عملیات روان دي، نو عملیاتو کې حکومت له خوا څوک برخه اخلي او بل دا چې کومې وسلې تاسو په دې عملیاتو کې کاروئ؟
دغه سلاوي چې افغان ځواکونه لکه خفیفه سلا، کلاشنکو، پیکا او سقلار پی جی او همدارنګه نور 82 دا شان افغان حکومت هم کاروي. مخالف وسلوال هم له دې نه ښه تجهیز شوي دي. په دې وروستیو کې د ایران او د روسیې له خوا هلمند ته په لوی پراخ مټ سلاوي را مات شوي دي چې دغه د طالب او د افغان دولت ترمنځ جګړې توازن تر ډیره بریده ساتلی دی. تاسو د قطعاتو د جلتامونو د جنگیدا خبره وکړه چې څوک د افغان لوري جنگیږي، د شک نشته چې موږ د درېګونی دفاعي او امنیتي ځواکونه لکه ملي اردو، ملي پولیس او همدارنګه خاص قطعاتو کمانډو، سرحدي او هلته نظمي عامه چې کوم دي دا د افغان لوري نه د دوه مخالف وسلوالو په وړاندې جنگیږي.
سل بیا ولې دا مخال جګړه شروع کیږي؟ یعنی د کوکنار ورځي هم دي، نو تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟
د کوکنارو د نیش چې ورته ویل کیږي په محل کې هغه موسم پای ته ورسېده. کوکنار ټول شول په خلاص مټ، اقتصادي ګټه ترلاسه شوه. حکومت د کوکنارو د منځوړلو لپاره په سږ کال کې هیڅ نو عملی اجنډا او پروګرام نه درلود، نه نړیوالو همکارانو په دې برخه کې کوم غږ اوچت کړ چې سږ کال ولې د کوکنارو د لمنځوړلو پروګرام نه پیلېږي، چې دا هم یو نو په لوی لاس وسلوالو مخالفو ته اقتصادي ګټه په لاس ورغله، هغوی ښه استفاده وکړه او د جګړې د محاذ لپاره دا تیاری ونیوله. اوس یې دا د جګړه پیل کړه باوجود د دې چې دوی د خپل رهبری د تشې په حالت کې دي. خو تاسو پوهیږئ چې دا استخباراتي جګړه ده، طالبانو رهبری په کې کوم نقش نه لري.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیور ریډیو دی. په پیښور کې د افغانستان کونسلیټ یا کونسلګری پرون بند و، اوس دغې څه صورتحال دی تفصیلات اخلو د ډیور ریډیو خبریال مدثر شاه صاحب نه. مدثر شاه صاحب، ستړي مشئ. بختور شاه یم. مدثر شاه صاحب، او دا راته ووایه چې د افغانستان کونسلګری چې پرون بند و، نن یې څه صورتحال دی؟
پختو شاه سے بڑی خو معلوم سلیوان اگست دا سے دچی پرون افغانستان جنرال کونسل ڈاکٹر عبد الله وحید دل تک په خبر کې چې تما د افغانستان ملګری دا متاسو یم چې هغه د چونای دنر د چونای ته چکلې دارې دي نو پاره بل ټول هم د څو کو نه ځای په ځای باندې ولاړ دي د خپل په تعالی شي کوي نو دا کونسل چې وټو سحر د خپل کونسل غري ته دا هم په دې چونای کې دنه واقع ده نو د امنیتي څو کو نه سچني وایي چې د هغه ټاکسي ولار باندې نو روان بلکې د تکي اولاد د فوج فاونډيشن دار ور کوئی پدی د نو د نا تاسو پر شو چې یو خو د دې ګاډي نمبر د دې تاسو پر شو چې څو کې دې پاتې باندې بیا خپل شوه د کونسل کوي ته ورغلې دی او په ورو ټول راز کونسل کوي احتجاجات باندې ورته دي چې امنیتي ځواکونو سره صحیح پرفورم کوي خو امنیتي ځواک ته وایي چې موږ د نن سره په دې تاسو پر شو چې څو کې ټیکا مدیال اگر اپ کونسل دی خو ټول اورس پاندا وا پدې کې بیا د خارجه دفتر د پاکستان هغه په کې هم متاسله ده د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې هم نشته چې کوم عمر داخل وال هغه په کې هم خبرې وکړي چې دا د نن نه کورنۍ مسله ده حل بشي نو زه تاسو ته ما په خپل شاته چې نن دا کونسل دی ټول اورس د پرانیستي وا تاجران یا نور افغانستان تقسیم کی نور سے کم خلق کے مختلف معاملوں کے افغانستان سے بھی جس طرح جی کورسل کرے یا نور افغانستان سے کم اپنے خبر کے مشتا
ډیر مننه مدثر شاہ صاحب.
د نیټو مشر جن سټالتنبرګ د ګل پروز ویلی دی چې راتلونکي یو لوی کانفرنس په محل به د ائتلافي هیوادونو توجه ختیځ اروپا او بلکان ریاستونو کې دفاعي او حفاظتي کارونو پراخول وي. په وارسا کې د نیټو کانفرنس نړیوالې نوموړې پولند ته په سفر هم تللی. تفصیل لري زاهد خټک په دې رپورټ کې.
دا محل روس یو شمیر سیمو کې فوزی مشکونه پیل کړي چې پکې د پولند او بالټیک ملکونو سره لګیدلې سیمې هم شامل دي. چارواکي وایي دغه روسي ځواکونه د ناټو لخوا روس پولیس سره نږدې عسکرو پر ځای کولو په ځواب کې تیاری نیسي. روس دا هم ویلي دوی به اوږد هدف وشتونکي او نیوکلیایي وسله وړونکي میزایلونه کرایمیا کې لګوي. کرایمیا د تور سمندر په غاړه پرته هغه سیمه ده چې روس د یوکراین نه یو کال وړاندې بیل کړې وه. د ناټو عمومي سکرتر جنرال جنس سټالتنبرګ ویلي اتحاد به شرقي غاړې او په خصوص پولند او بالټیک ملکونو کې خپل عسکري شمیرې زیاتوي.
Everything we do is defensive and it is proportionate and it's absolutely in line with our international commitments.
دی وايي موږ چې څه هم کوو هغه دفاعي دي او دا هر څه زموږ د نړیوال لوزونو سره سم دي. ماسکو دغه دریز رد کړي او دړه کې ورکړي کچري ناټو لخوا د پخوانی شوروي اتحاد کوم یو ریاست ته هم عسكر ولېګل شو نو دوی به جواب وایي. تیرونه یونان ته خپل سفر په محل د روس صدر ولادیمیر پیوټن ناټو باندې رومانیا کې د میزایل دفاعي نظام لګولو پر سر سخت نیوکې کړي. صدر پیوټن روسی جبه کې وایي سرنګ دا د دوی لپاره خطر نشي کېدی. دی وایي یقینا چې دا د دوی لپاره خطر دی نو اوس په دوی جواب ویلو ته مجبور وي. د ویلي کتیر وختونو کې رومانیا ته معلومه نه و چې د دوو فریقو ترمنځ راتلو سره انجام وي نو نن باید موږ ته معلومه وي چې خپل امنیت یقیني کړو. د پولند صدر اندرج دودا ویلي روس لخوا د میزایل دفاعي نظام پر ضد غبرګون د حقیقت نه لري دی.
پرزیدنت پوتین دسکوناله سوبس دګس
د پولس جبا کې وای صدر پیوټن ته معلومه ده چې داغه بیان د حالاتو کې ز ډیر رسمي ګڼم. د باندې ترکلونو بحث شوه دی نو اوس پکې د حیرانتیا سنشتا. ګل پورز البانیا کې غونډه په محل د ناټو پارلماني اسمبلی مشر خبرداري ورکړي د روس جاریت ته جواب ویل پکار دی.
We're working together to overcome the divisions and conflicts in the former Yugoslavia. Since then Moscow has decided that its
ناټو پارلماني اسمبلی مشر مایک ټرنر وای ناټو یورپی اتحاد حتی چې روس هم پخوانی یوګوسلاویا کې شخړې ختمولو لپاره په ګډه کار کړی وو.
داغه ورستو ماسکو فیصله کړي چې د مونږ پر ضد کار کولو سره به مفادات وته ګټه رسی او نورې نړۍ باندې خپل اثر جوړولو لپاره روس د تقسیم کار پیل کړي، حتی چې د ګاونډیانو پر ضد د طاقت د استعمال نه هم ډډه نه کوي. ناټو کې د روس مستقل استازي الیگزانډر گروشکو ائتلاف باندې تور لګولی چې د سوړ جنگ د وختونو پالیسو ته ستنیږي. نه په ورځ روسیاسکیا غزت نومې مجله کې چاپ شوي یو مرکه کې ښاغلی الیگزانډر منلی حالات ورځ په ورځ په خرابېدو دي.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سئ. منځنۍ څپې دي شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی سئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی په نورو ملکونو کې په مختلفو هیوادونو کې چرته چې اخترونه راځي یا روجې راځي نو په ډیرو سیزونو باندې رعایتي نرخونه ولګي، خو پاکستان کې له بده مرغه اوس د روجې په راتلو کې هفته نیمه چې پاتې ده نو نرخونه زیات شوي دي. د ډیوه ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي بلوچستان کې د خلکو سره خبرې اترې کړې دي چې د توکو بای څنګه دي. د خلکو خبرګون اورو.
د سالانه بودیجې د وړاندې کولو او د روژې د میاشتې د راتلو څخه مخکې د خوراکي شیانو په بایو کې ډیر غټ تغیر راغلی دی. سی عادي خلک وای سی اکثر خوراکي شیانو بای و اسمان ته جګې سوي دي سی له وجې دوی د غټو مشکلاتو سره مخامخ دي.
وزنن تقریبا چنا دال یو سل دیش روپی چلیږي، ماش دال یو سل شپیته روپی باندې چلیږي، کوم مونږ دال ورته وای او داسې چولی تقریبا یو سل شپیته یو سل اویا روپی ته ولاړې ورسېدلې. او کومچ کم نرخنامه ده کړې ده، دغه نرخنامه سه شل پنځه ویشت روپی یا لس روپی یا پنځه روپی دوه نقدر هر شی باندې بلابود دلته شی چلیږي.
او کومچ کم دعوی کړي دي چې موږ کم شیان په کښته ریټ باندې دغه کوم ډایرکټون ورکښته کړي دي، هغه ټول نامناسب دي. هغه ریټونه چې دي دغه سفر ته سوی دي مګر کښته سوی نه دي. کمې ټولیټي شټورو کې چې کوم ریټونه ورکړي دي چې موږ پچیس پرسنټ ډسکاونټ ورکړي دي د روژې د مخه، هغه چې دي هغه سراسر بالکل هغه پر هغه باندې عمل درآمد بالکل نه دي سوی. او موږ دا بیره لرو چې دا شان دي نور پورته هم نشي.
سی اکثر د خوراکي شیانو د خرڅلاو په مرکزونو کې د عادي خلکو او د دکاندارانو تر مابین پر قیمتونو باندې پیښراو د هر ورځ معمول لیدل کیږي. خو دکانداران وای چې د سره قیمتونه لوړیږي نو دوی په ارزانه بیه نسی ورکوي، لازمان به د خوراکي شیانو قیمت جګوي.
دلته وسل ګراکانه از مشر ډیر جنجال کوي، دا په سو د ول دونه ګران په دا دال کو زه په 145 را مشر په کوټه کې راکې چانه دا 150 مشر د لیک سره 2 روپیه کرایه خو تک 2 روپیه درې روپیه من بچات وړي چې دغه صدر شه دغه ګران دی بجټ مر روان دی روزم د نور مختم ګران روان مش پریشان سو په شاله خو کرایه را دبل را پسې بجلی خرچونه دي شل مسلې شل جنجالونه دي.
خود خوراکي شیانو یو تاجر وای کچیر پر روانه بودیجه کې د سیلز ټیکس په نامه محصول کم کړل سي او په بلوچستان ایالت کې د سیلز ټیکس کچه د نور ایالتونو برابر وټاکل سي نو بیا قیمتونه رقم یې دای سي.
تجارت دي دغه د سند غي د پنجاب غي هغه نیم ټیکس کم دی، هغه د کی په هغه په وجه باندې د دې شیان ارزان دا شی د تیم کمپنی ډیسټریبیوټر لري بلوچستان کې په کوټه کې لري په چمن کې لري، لیکن دا هغه کمپنی خوایش چې دغه د پاکستان ریټ نو په دې وجه باندې چې کم دی هغه د سمور شیان هم راوړو چې راوړو بیا هم در بازار سره کم کوشش کوو چې کم یې وچلو، لیکن شیان وسدونه لوړ قیمتو ته رسیدلې دي د ټیکسو په وجه بولي.
خود خوراکي شیانو باید ټاکلو د پاره په سیمه کې د پرایس کنټرول په نامه یو کمیټه هر کال جوړیږي سپربای باندې نظر ساتي، خو هغه تر اوسه نه ده جوړه سوې. سی حکومتي چارواکي د دې هلت ورشولو ته تیار نه دي، دغه وجه ده سپر قیمتونو باندې ځان ځاني شروع ده. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، چمن.
خدا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه سولې زو کې پای تر سي. قدرمنو ریډونکو د خبرونې ورستو به تاسو اوري د روانو چارو خبرونه هلو وی او دا خبرونه بنن وړاندې کوي زمونږ همکار صداقت جان او خبرې ترې به پکې کوي د سیړونکو سره او د پوهانو سره د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې تعلقات اوس په کوم ډګر ولاړ دي او د پولې چې کومې کشالی دي چې پاکستان په د جون د لومړۍ نیټې نه یعنی د نن نه یو نوی نظام عملی کړی چې په پوله باندې څوک هم تګ راتګ کوي هغه به ویزا او پاسپورټ لري. دغه خبرونه کې تاسو له ټلیفون د لارې برخه هم اخیستی شئ 001202050303 زمونږ د ریو ریډیو د سټوډیوز د ټلیفون نمبر دی. ریو ریډیو ته وګورئ.